درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د مسکو په غونډه بحث لرو، د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. البته په دې پروګرام کې به زموږ مېلمانه د مسکو د غونډې پر اهمیت خبري وکړي، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د ویلوې غونډې کوربه دی. کابل کې د جمعیت ګوند کنګره ګډوډه شوې او شاوخوا یې ډزې شوې، او ایران د یورانیمو د نسبتا لوړې کچې په خول پیل کړې دي. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د ویلوې غونډې کوربه دی. د افغان دولت او طالبانو پلاوی د غونډې تتللی او ویل شوی چې د امریکا، چین او پاکستان استازي هم برخه پکې اخلي. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا مشر عبدالله وایي د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ ګډون او وینا وکړي. د سولې په اړه د افغان حکومت دریز د دې بهیر د پیاوړتیا او ګړندې کولو لپاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو د همکارۍ غوښتنه، او طالبانو ته بې له قید او شرطه د هر ډول خبرو وړاندیز به د ښاغلي عبدالله د خبرو مهم ټکی وي. مسکو ته له رسېدو سره سم د ملي مصالحې عالي شورا مشر د قطر د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استازي سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د عنایت الله شاداب په مشرۍ د اسلامي جمعیت ګوند څانګه ادعا کوي چې کابل کې د دوی لومړنۍ کنګره د صلاح الدین رباني وسلوالو کسانو ګډوډه کړې ده. د ښاغلي شاداب په مشرۍ د جمعیت ګوند رسنیو مسؤول مرتضی جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شخړه اوس پای ته رسېدلې.
دوی نن څو وسلوال کسان رو ویلېګل او په هوټل کې یې زموږ غونډه ګډوډه کړه، خو محفل په خپل ځای دی. کومه خاصه خبره نشته، وضعیت زموږ د امنیتي ساتونکو په کنټرول کې دی.
د ویل چې د وسلواله شخړه کې چاته زیان نه دی اوښتی. ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې د استقلال هوټل له شاوخوا چې دا غونډه پکې روانه وه د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت ګوند ویان عبدالفتاح احمدزی بیا دا ادعا ناسمه بللې او ویلي دي چې د دوی هیڅ وسلوال او یا هم غیر وسلوال کس دغې غونډې ته نه دی ورغلی. د ویلو ده چې د جمعیت ګوند د څانګو دا مخالفت د دغه ګوند د کلنۍ کنګرې په اړه دی. د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور پلویان غواړي چې دا کنګره ترسره کړي چې حزب له میراثي کېدو وژغوري، خو د صلاح الدین رباني پلویان بیا دا کار غیر عادلانه بولي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانی کوتل سیمه کې د نن سهار چاودنه بشر ضد جنایت وباله. ښاغلي عبدالله نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکي وګړو په نښه کول بشر ضد جنایت، ظالمانه او د ټولو اسلامي، اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. په دې چاودنه کې د کابل د امنیه قمندانۍ په خبره د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو هلیکاپټره په توغندي وشتل شوې ده. دا خبره رویټرز خبري اژانس د یو ځایي چارواکي او د هوایي ځواک د یو کارکوونکي په حواله کړې او ویلي دي الوتکه د پورته کېدو پر مهال وشتل شوې. دفاع وزارت د دغې څرخې الوتکې د لوېدو لامل نه ښیي، خو وایي پیښه کې چې تېره شپه شوې نهه کسان وژل شوي چې څلور تنه یې عمله او پنځه یې امنیتي ځواکونه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی وسلوال دغه پیښه کې لاس نه لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران په نتنز ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژونو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړي دي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه د ایران تازه سرغړونه بلل کېږي. د اټومي انرژي د څار نړیوال ادارې پرون چهارشنبه وویل د دوی مشر رافایل ګروسي دوه ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د آی آر څلور ډوله سنترفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي. دا د یورانیمو د پخولو د پروسس پرمختللي وسایل یاد شوي، ځکه د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له آی آر یو ډوله سنترفیوژونو ګټه واخلي. ایران له هغه وخت له اټومي تړونه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې کله 2013 کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووتله. د بلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تیخانفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنگټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن سیخانوفسکایا چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کېږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او اصلي ګټونکی یې سیخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي. د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریځ تکرار کړ او ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسي بیرته نوی اخیستي هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالي کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
آزادی و سپورکی
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنې. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. دا شیبه په مسکو کې 12 بجې او 10 دقیقې دي. زموږ د آزادۍ په څپو کې نننۍ خبرونه هم د مسکو غونډې ته ځانګړې ده چې د افغانانو ترمنځ ده. د غونډې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازیتوب عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی او د مارشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللي دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون لاسکسیس پلاوی په دې کانفرنس کې برخه لري. ټاکل شوی دی چې د مسکو لغونډې وروسته د ترکیې په انقره کې یو بل کانفرنس جوړ شي او د افغانستان د جګړې د حل پر عملی لارو خبرې وکړي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري. دا غونډې وروسته لدی جوړیږي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پرمختګ د کموالی په اړه اندیښنې څرګندې شوې. شایي همدغو اندیښنو ته په کتو به وي چې امریکا د دایمي اوربند او سولې لپاره څو طرحې وړاندیز کړي. او همداراز د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له ترکیې وغوښتل چې پر دغو طرحو د خبرو لپاره د افغان مشرانو د کانفرنس کوربتوب وکړي. په روانه خپرونه کې په دې موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. میلمانه در پیژنم د سولې او جنګ د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي، شاغلی محمد بلال کریمی. شاغلی کریمی د طالبانو د دایې ملاتړی دی او د غرس له مسکو څخه ډاکټر رحمان الدین سراجی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترس کې موقع درکو چې د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو سره څخه پوښتنی وکړي. د ټلیفون شمیرې به وروسته اعلان کړم. لومړی میلمنو ته ورځو. ډاکټر صاحب رحمان الدین سراجی، لکه څنګه چې موول همدا شیبه په مسکو کې دی او د کانفرنس له ځایه د ټلیفون له لارې را سره ملګری دی. سراجی صاحب، د مسکو دا غونډه د اهمیت له نظره څنګه ارزوي؟ ولې مهمه ده؟
تاسو ته او تاسو میلمنو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د مسکو ناسته په دې اهمیت لري چې په دوحه کې خبرې اترې بهتي بیرنګ شوې. وخت تیریږي، ولې پایلې چې مثبت وي نه ښکاري. په د مسکو غونډه په دې کې ارزخ لري چې دلته نوی یازي افغان لوري، یعنی حکومت او مخالفین طالبان سره نه ستي، بلکې د بین المللي هیوادونو لکه د امریکا، روسیه او چین او همدارنګه لکه د پاکستان او ایران چې بیګا ویلې د ایران کوم استازی هم راغوښتل شوی دا هغه دي راټول شوي. دلته د دې معنی ورکوي چې د افغانستان په هکله هم نړیواله اجماع ناسته ده او هم سیمه ییزه اجماع او هم په خپله د افغانانو دوه خوا دي، یعنی یو خوا حکومت او بله خوا طالبان. مونږ په دې هیله یو چې دغه بین المللي اجماع او سیمه ییزه اجماع او هم د افغانانو ګډون وکولی شي چې د افغان سولې په راتګ کې یو مثبت ګام پورته کړي او داسې پریکړې وکړي چې هغه د دوهې د هغه محتوا چې نتیجه یې باید سوله شي هغه رامنځته کړي او له بلې خوا داسې نتایج رامنځته کړي چې د ترکیې د وروستي کانفرانس لپاره چې د افغانستان لپاره زیات ارزښت لري هغه لپاره معقول او د دوالو اړخونو او د بین المللي هیوادونو او د زموږ د ګاونډیانو د منلو وړ وي او هلته نهایي پریکړه باندې وشي. تر اوسه پورې متاسفانه د ماسکو د غونډې نه پیښه د باندې نه ده راوتلې، یعنې د ناستو خبرې لا تر اوسه د باندې نه دي راوتلې چې موږ پرې باندې هغه فیصله وکړو چې مثبت دي که منفي دي. ولې په مجموع کې دغه ناسته په خپل یو هغه مثبت ارزښت لري چې دلته د سترو هیوادونو ګډون پکې ده او دا ستر هیوادونه هر یو د افغانستان دغه سره اړیکې لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سراجی. د سیاسي چارو نظر خاوند او د سولې او جنگ انسټیټیوټ مرسیال ښاغلی حکمت اعظمی هم د شپې د ټلیفون لاري را سره دی ورته هرکلی وایم. اعظمی صاحب، ډاکټر صاحب سراجی ته د مسکو غونډه په دې خاطر هم مهمه ښکاره شوه چې په دې غونډه کې نه یوازې دا چې د افغانستان د دولت په استازیتوب شخصیتونه ګډون لري، د طالبانو استازي هم برخه لري او په عین حال کې د نړیوال ټولنې البته د نړیوال ټولنې د مهمو هیوادونو استازي په دې کانفرنس کې برخه لري او لدې کبله د دوی په نظر دا غونډه مهمه ده. تاسو ته دا غونډه له څه نظره مهمه ښکاري؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او درنه مېلمه ته او درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې د افغانستان د سولې لپاره چې هر ګام اخیستل کېږي زه فکر کوم دا مهمه ده. د مسکو غونډه زما فکر د نورو غونډو سره په څو تفاوت ده. یو تفاوت یې مهم دا دی چې که د دوهې د بین الافغاني مذاکراتو یا په دوهه کې ځینې مجلسونه چې شوي دي د سولې لپاره، فرق یې اساسي یو دا دی چې په دې کې دولت نسبتا باصلاحیته هیئت او سیاسونه کې مشران سیاسون تللی دي چې په هغه پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی دی همداسې نو زه فکر کوم
یعنی وبخښئ اعظمي صاحب، یعنی د دوهې په کانفرنس کې د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی بې صلاحیته دی؟
صلاحیت خو زه فکر کوم دلته باید تعریف شي مثلا په کوم موضوع کې صلاحیت دا پلاوی هم دا صلاحیت نه لري چې هر څه فیصله وشي هغه دي قابل د قبول وي دولت افغانستان دی هغه باید عملي کړي. دا زه فکر نه کوم چې دا پلاوی هم دا صلاحیت ولري، خو نسبتا د موقف د لحاظ د کوم سیاسي حیثیت د لحاظ چې وګورو دا فکر کوم یو درون ټیم دی نسبت په خوانی ته. یو دوم بس دا دی د مسکو غونډه کې که تاسو د خلیزاد د ګمارنې څخه مخکې وګورئ د امریکا ډېر خوشبینه نه و چې د مسکو سره د افغانستان پر شلو باندې زیات کار وکړي. وی کوم مجلسونه چې په مسکو دایره ولاو افغانان به افغان دولت به حتی دعوته وي، نو امریکا به ډېر کله راحت نه و چې افغانستان دولت او یا خپل خوشي کې ګډون وکړي. خو اوس دا څه تغییر خوړلې دي، خپله د امریکا عالي رتبه چارواکي دي د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. سوال دا دی چې امریکا غواړي چې په سیمه کې داسې هیوادونه لکه روسیا، چین او هند او ایران د ایران سره اگر چې رسمي اړیکې دی نشي درلودلی په هیڅ نوه، خو دوی غواړي چې دغه هیوادونه د افغانستان په سوله کې لا هم داخل کړي. د دې دوه ګټې دي، یو ګټه دا ده که که چیرې سوله کامیابه کیږي نو دغه هیوادونه خپل ځان په خشي کې داخل وګڼي چې دوی رول لري. دوم دا دی که سوله ناکامه کیږي دا پلان به یوازې پر امریکا باندې نه وي، دا به په سیمه باندې وي. نو امریکا غواړي چې خپل بار، خپل د اوږو بار دغه هیوادونو سره تقسیم.
بله، او په عین حال کې ستاسو منظور دا دی اعظمي صاحب چې د افغانستان پر سر د روسیې او امریکا په دریځونو کې نږدېوالی راغلی دی؟
بالخصوص د سولې په برخه کې. بل یو د افغانستان د سولې په برخه کې نږدېوالی راغلی، او دا نږدېوالی د هغه نه شروع شوی دی کله چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خاص نماینده وټاکل شو. د ډېر کوشش وکړي چې باید روسیې او د نورو سیمې نړۍ وادنه سره نږدې شي. یو دا اهمیت دی. دوه اهمیت چې په کوم د روسیې د اوسنۍ غونډې دا دی، کله چې موږ د ترکیې غونډه ګورو نو فکر کوم هلته چې اول یو غونډه کیږي په ترکیه کې، نو د مسکو کانفرنس کېدلی شي چې یو نوه د هغه مجلس لپاره هغه کوم څه چې لازم چې اول وسی په هغه باندې افغان سیاسون او طالبان بحث وکړي، او راسي سیاسون راسي بېرته د جمهور غني سره خپل هغه څه چې دی اورېدلي طالبان شریک کړي. زما فکر دا دی چې د ترکیې زما معلومات دا دي چې ترکیې غونډه به لا هم تر دې.
بله، اعظمي صاحب د ترکیه په غونډه به جلا خبري کوو. ډیره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه شاغلی محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې ملاتړی دی، همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی، ورته هرکلی وایم. کریمی صاحب، ستاسو په نظر د مسکو د غونډې اهمیت په څه کې دی؟ بله، دا موقعیت نو څه تغییر کوي چې آواز مو ښه شي؟ آواز مو ډېر واضح وشه دی، مهرباني ادامه ورکړئ.
ما په نظر د مسکو غونډه او دې ته ورته نورې غونډې د افغانانو لپاره په اوسني فرصت کې سیمهیا سوی ده، ډېر مهم دي او مفید دي. ځکه افغانان سره نږدې کولای سي او د تیرو شلو کلونو خالی سي په هیواد کې رامنځته سوی دي، د هغو د حل لپاره لارې چارې لټول کېدلی سي. یو نو په دې مورید کې د تبادله د نظرونو تبادله کېدلی سي او خپل مواقف روښانه کولای سي، هیوادوالو ته خپل ادعایې او نړیوالو ته خپل ادعایې د دې لارې څخه واضحه کولای سي. نو زما په نظر دا رنګ غونډې او بل خصوص دا اوس په مسکو کې کوم غونډه دایره شوې ده، دا یو ښه ګام دی، یو مثبت ګام ده.
لیکن کریمی صاحب، شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي چې دا ډول فرصت خو په دوحه کې هم برابر شوی دی، ولې له هغه فرصت نه افغانانو استفاده ونه کړه دواړو خواوو؟
البته په دې منسکي خو مرتاسي شاهدان یو سي ډېر کښته پور تر منځ سوي دي، او دا مغلق او پیچلي مسائل دي، داسې سطحي نشي زر حل کېدلای. داسې اوس نړیواله اجماع یا منطقوي اجماع په دې اړه رامنځته سوي ده او هغوی همکاري کوي، نو دا هغه فرصتونه رامنځته کوي چې افغانان باید ګټه ځینې واخلي. طالبانو فکر کوم تل د دې بیکګراوند غونډه یا هر هغه ګام چې افغانان سره نږدې کولای سي د هغو هرکلی کړی ده او هغو ته کې ګډون کړی ده. په دوحه کې هم چې کوم غونډې یا کوم پروسه روانه وه موږ چې کتلې هم لیدل، هلته موږ ولیدل چې له نورو لارو څخه خنډونه ایجاد شوي وو او پروسه په ځنډ سره مخامخ شوې وه او په تعویق کې لوېدلې وه. اوس چې دا فرصت برابر شوی ده، دا هم یو ګام ده
سی باید د ګټه دی پورته سی. بله، ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب سراجی، د قطر په خبرو کې ولې ستاسو په نظر پرمختګ نه کیږي چې د مسکو او یا د ترکیه غونډو ته ضرورت پیدا شو؟
اصلا یما په نظر د افغانستان لانجه، د افغانستان جګړه، د افغانستان سوله یوازې د افغانانو په لاس کې نه ده. دلته بهرني ځواکونه قوتونه بهرني هیوادونه دي چې په افغانستان کې د خپل ګټو پا په خاطر یاد دی الخ یاد هغه الخ ملاتړ کوي ترڅو چې بین المللي توافق د افغانستان په حق لر رامنځته نشي او هغه څوک مثلا د افغانستان ګوندی په دې پوی نشي چې پراتونکو حکومت کې د دوه خلکو یا د حکومتونو هغه منافع ساتل کیږي نو دوی به د اصول پلوی ونکي زه په دې باور یم چې دلته په مسکو کې دغه غونډه چې شوه دا زمينه برابرۍ د دې لپاره چې ستر قوتونه نړیوال ستر قوتونه زمونږ غوډیان په دې باور باندې مطمئن کی چې د افغانستان راتلونکي سولې د افغانستان نه دی غونډوي په ضد او نه دی نړیوالو په ضد په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې د مسکو دغه ناستا نظر د دوه ناستا یو بل پرمختګ ده چې د ترکی ناست لپاره به هغه معقول او حقایق ته نږدې وړاندیزونه وړاندې کی چې په لږ وخت کې د افغانستان د سولې لپاره زمينه برابر شي.
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې په داسې غونډو کې به د افغانستان د ګاونډیو او سترو قدرتونو ترمنځ د افغانستان پر سر یو ډول جوړ جاړی رامنځته شي، لیکن دغه ټولو هیوادونو همیشه ویلي دي چې سوله ایز افغانستان د دوی په ګټه دی، د افغانستان ناامنۍ ټول سیمې د ناامنۍ سبب کیږي، که په افغانستان کې سوله ای دوی هم په خیر ده، دوی هم په ګټه ده. هیڅکله هم یو نه دی ویلي چې موږ په افغانستان کې ناامنۍ غواړو، لیکن په داسې کانفرنسونو کې همیشه هم دغسې مثبتې خبرې دوی کړې دي. فکر نه کوئ تر څو چې د هغوی هغه اصلي غوښتنې پوره شوي نه وي دا تش په ویلو عملا دوی په خپل دریځ کې بدلون نه راولي؟
ډېر ښه، زه ستاسو سره موافق هم. راځئ یو بېلګه رامنځته کړو. طالبان وایي چې موږ د افغانستان د ملي منافعو مخالف نه یو، د افغانستان د هغه پروژو چې هغه وطن ته ګټه رسي د هغو مخالف نه یو. ولې پرون او نن د پاشدان هغه د اوبو بند راته ورانوي دا څه معنا لري؟ دلته طالب دا غواړي که ایران دا غواړي؟ دلته خبره په دې کې ده چې د افغانستان په راتلونکي کې باید زمونږ ګاونډیان په دې پوه شي چې موږ د هغوی هغه نه یو. د هغوی حقابه به ورکوو، ولې د هغوی لاسوانه دی هم زموږ په هیواد کې باید لاند شي. کدا ایران ده، کدا پاکستان ده، کدا هغه روسیا او هر څوک ده، موږ د هغه اجماع ملاتړ کوو، د هغه پریکړې ملاتړ کوو چې په رښتینی ډول په افغانستان کې د سولې پلوي وي او په افغانستان کې خپلې ګټې د افغانستان په سوله ییز نظام کې وویني.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ښاغلی اعظمي، په څه شکل سره د سیمې هیوادونه قناعت حاصل کوي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې دوی مداخله بند کړي؟ ډاکټر صاحب د ایران مثال ووایو، د پاشدان د بند مثال یاد کو، نو داسې ظاهرا خو داسې معلومیږي چې هغوی وایي چې ټولې اوبه دې را خوشي کوي، هیڅ بند مه جوړوي. دا څنګه ممکنه ده چې افغانستان دی هیڅ بند نه لري، داسې یو هیواد چې نه تیل لري نه نور عواید لري، دی به بند نه جوړوي او د دې لپاره چې یو ګاونډی خوشحاله شي د بل ګاونډي د خوشحالۍ لپاره باید له یو بل شي تیر شي؟ دا ممکنه ده او کنه؟
د افغانستان د جغرافیایي موقعیت د خپل یو سردر د افغانستان ته جوړ شوی دی. په خارجي اصطلاح کې دغه ځینې وخت کې ریسورس کرس یا نیچرل کرس چې مثلا تاسو ته موقعیت او یا څه چې ته لرې په داخل کې هغه تا د دې لپاره چې ګټه وکړي تاوان کوي، چون چې بهرنۍ مداخلې ډېر زیات را دعوتوي. د افغانستان هم دغه حالت دی، خو هر هېواد دلته خپل منافع لري او هغه په مختلفو لارو باندې غواړي چې ترلاسه کړي. سوال دا دی که چیرې افغانان سره متحد وي، افغانان دغه ځیرکتیا ولري، هوښیارتیا ولري چې باید د نورو د هدافو دپاره ځان استفاده نه کړي او وطن ویجاړ نه کړي، زه فکر کوم دا امکان لري. خو سوال دا دی چې په افغانستان کې متاسفانه دومره ډلې ټپلې دي، دومره سره ویحل شوي دي چې په مختلفو نومونو باندې چې هغه هغه هیوادونه چې زمینه مساعده کړې ده چې خپل هدف ترلاسه کړي. نو کا ایران دلته د افغانستان په خاور په بندونو باندې عمله کوي خو افغانانو ته پیسې ورکړي چې دا کار وکړي. که پاکستان کا مداخله کوي خو د افغانانو په طریقه اکثره کوي. نو زه فکر کوم د افغانانو پورې اړه لري چې څنګه بهرني مداخلې ودروي. هر هیواد که وګوري په د نړۍ په نقشه کې جوړه مثلا هغه نور هیوادونه غواړي چې په هغوی کې لاسوهنه وکړي، دا که قوي که ضعیفه وي، مګر خپل هیواد خپله ساتل کېږي او هغه پر یو ملی رویه خپل افرادو ته خپل وګړو ته ورکول. زه فکر کوم افغانستان کې ډېر زیات په دې برخه کې کار پکار دی چې څنګه وکولی شي خپل تاسیسات په خپله وساتو، خپل منافع په خپله وساتو. هیڅ هیواد نشي کولی چې هر هیواد غواړي چې په بل هیواد کې نفوس ولري او خپل منافع د تامین کې خورا په مشبړ ډول څومره بهتره کولی شي.
بله، ډېره زیاته مننه. ښاغلی کریمی، یو سوال دا د ډېرو خلکو په ذهن کې چې طالبان څه غواړي. طالبانو په ورسیو کې ویل چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي او دوی په نظر تیرو څلوېښتو کلونو تجربو ښودلې ده چې انتقالي او موقت حکومت په افغانستان کې ناکام دی. او داسې ویل کېږي چې امریکا په ورستیو کې دغسې یو حکومت وړاندیز کړی دی. نو چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي، نو په څه شکل سره ستاسو په نظر طالبان دې مسئلې حل غواړي؟
مننه. سره په دې اړه باید ووایم چې دا ډیره پیچلې خبره هم نه ده، ځکه موږ تاسو تیر کال ولیدو چې په دوحه کې یو تړون لاسلیک شو او په هغه تړون کې دا موارد ټول تسجیل شوي دي چې د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه هر څه هلته تسجیل شوي دي او بین المللي ټولنې هغه تایید کړي دي او د ډیرو سازمانونو
خلک له دې شنه دي خبر. دا تاسو دا خبره کوي په ظاهرا خو د دوحې په موافقه کې دا ویل شوی دي چې امریکا به د میتر لومړۍ نیټې پورې ووځي او ځینې نور شرطونه دي چې امریکایان وسوایي وایي طالبان هغه نه دي په ځای کړي.
نو هلته هغه کومه سي اعلامیه خبره شوې وه، هغه خو فکر کوم ټولې میډیا ته ورسېدله او موږ هم د میډیا له لارې ترلاسه کړو چې هلته تقریبا دریم بند د معاهدې داسې راغلی و چې بین الافغاني مذاکرات به پیل کېږي او هلته بیا د هغو مذاکراتو له لارې څخه افغانان یوې سولې ته، هر اړخیزې سولې ته، یو بند ته رسېږي. نو که چېرې زه فکر کوم هغه دوحې تړون ګام په ګام عملي شي، نو بیا به دغه ناخوالې او دغه
سوال هم دلته دی چې په دې موافقه کې ویل شوي دي چې د سولې خبرې به کېږي، هغه هم له خپل وخت په څو میاشتو وروسته پیل شوې. خو په هر حال، لیکن په څه شکل سره به افغانان موافقې ته رسېږي؟ تر اوسه خو چې اوس ګورو ورته موافقې ته نه رسېږي. د دوحې د سپتمبر په دوهمه نیټه، د تېر کال د سپتمبر په دولسمه نیټه د دوحې خبرې پیل شوې، تر اوسه پورې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
بله، زه هم همدا خبره کوم چې جهاتونه باید وژمنو ته متحد واوسېږي. څه چې هلته لیکل شوي دي، مثلا د بندیانو خلاصېدل و ازادېدل و، د 15,000 بندیانو خلاصېدل شپږو میاشتو ته ټول کش کړ او بیا وروسته چې بین الافغاني مذاکرات پیل شول، بیا پر د طرزالعمل پر جوړېدلو باندې وخت ووژل شو او وخت ضایع شو. نو زه فکر کوم چې پر دغه نورو مسایلو باندې، سطحي مسایل چې اصلي مسایل نه دي، پر هغو باندې وخت ضایع نه شي او هغه مسایل چې موږ یو حل ته رسولی شي او دغه افغانان له دغه ناخوالو څخه خلاصېدلی شي، هغو ته توجه وشي. د بېلګې په توګه د جایزې لیستونه ختم شي، دغه د پاتې بندیانو چې په درو میاشتو کې د ایله کېدلو وعده
شوې وه. کریم صاحب، تاسو ته دا اساسي مهمه مسله ښکاریږي، لیکن شاید ډېرو خلکو ته دا اساسي مسله ښکاري چې اوربند وشي، جنګ ختم شي، په یوه حکومت چې دواړه خواوې پکې ګډون لري په دې موافقه وشي، د بندیانو نور مسلې په خپل حل کېږي.
بلې خو داسې دي، دا د اعتماد سازۍ او د باور د فضا د جوړېدلو دپاره دا ډېر مهم دی. که دا ونه شي نو افغانان او کوم متخاصمې ډلې دي د یو د بل ترمنځ کوم ناخوالې تېرې سوي دي، په شل کاله کې ډېر جګړې سوي دي، نو د دغه دپاره د اعتماد او د باور د رامنځته کېدلو لپاره دا شان اړین دي. نو که چېرې دغه د باور فضا رامنځته نه شي، نو زه فکر
باید اول اعتماد رامنځته شي د دواړو خواوو ترمنځ، دې لپاره پکار ده چې بندیان خوشي شي. د حکومت لوری وایي د دې لپاره چې د حکومت استازی نه لرو زه به د دوی خبره درته وکړم. دوی وایي چې موږ 15,000 طالبان خوشي کړل، ګټه یې ونه کړه، نه تشدد کم کو او نه د دوی په وینا صادقانه خبرې وکړي.
البته په دې اړه هم افغانان پوهیږي چې د بندیانو د خلاصېدلو پروسې هم تقریبا شپږ میاشتې ټول کچ کړ، او هلته هم ظاهرا چې موږ ورته کتل د امریکایانو فشار و، هغه د دوحې د تړون عملي کېدل راغلل، خو په ډېر دنګ سره متاسفانه داسې باید په لسو ورځو کې سوي وایي شپږ میاشتو ته یې دا ټول کچ کړ. نو زه دا فکر کوم چې په دې اړه یو خلوص ته اړتیا ده، یو تعهد ته اړتیا ده چې تر شخصي ګټو او ګوندي ګټو تر حزبي ګټو د ملي مسایل زیات مورد نظر ونیول شي، او د افغانستان دغه بحران ته د پای ټکی کېښودل شي، او دا په داسې ترتیب سره کېښودل شي چې افغانان یو خالص د خپل ملت او د خپلو خلکو لپاره کار وکوي، او د هغو لپاره خپل شخصي منافع تر هغو تېر شي، تر ګوندي منافعو تېر شي، او یوازې د افغانانو لپاره قدمونه اوچت کړي.
ډېره مننه کریمي صاحب. ډاکټر صاحب سراجي، تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی کریمی وایي چې پکار ده چې د اعتماد د رامنځته کېدو لپاره د طالبانو بندیان خوشي شي، او بیا کېدای شي چې نور ګامونه هم واخیستل شي.
زه په کلک د دې مخالف یم، په دې خاطر هغه بندیان په زندان کې دي، ولې څوک نه وژني یو نه مري؟ راځئ د دغه هغه موافقین وروسته طالبانو څومره خلک ووژل، ولې وربند نه کوي؟ دا پرون دا اول مورز دا هدفي وژنې دا څوک کوي؟ څوک د دې لپاره زمينه برابرې چې دا جنگ لا پسې هغه شدت پیدا کړي؟
نو که چیرته د دوی بندیان خوشي شي، شاید دوی هم له تشدد نه لاس واخلي.
او په خیاق 15,000 بندیان چې خوشي شو د هغو نه څومره بېرته راغله د جنگ ډګر ته؟
لیکن دا خو د افغانستان د حکومت دا د طالبان دا خبره نه تاییدوي. دوی وایي چې دوی خوشي شوي کسان نه دي جنگ ته تللي.
او به حساب کړم دا نننۍ وژنې هم د حکومت دروغ ادعاوي دي چې نشته، نه څوک وژل کېږي، نه څوک ترور کېږي، نه چا باندې بم الوزول کېږي، نه چا باندې چسپکي بم هغه کېږي. د افغانستان اوسنی صحیح ده، زه نه وایم چې حکومت به ډیر پاکي حکومت مملاتر هم نه کوم، ولی د دغه جنگ د ادامې هغه اصل عامل په خپل نن طالب ده. دا چې طالب د چاتر اغیز لاندې ده دا بل خبره ده، ولی د دغه غزید سوله کوي، ولی خلک وژنو خاصه ولې د خلکو وژنه بند کو؟ دا ورسته سوله کې هغه اهداف چې طالبان لري هغه د میس په سر حلیدل کیږي، ولی د انفجار لاري دغه هغه نه حلیږي. مونږ هم حکومت هم مخالف لوري طالبان باید په دې ایمان ولري چې د افغانستان د خلکو مسؤلیت وروسته یې کننی کسبای دوی په غاړه ده. دا تاریخ به دوی هغه ونه بخي. دوی باید هم طالب او هم حکومت باید اوربند ته اوله غاړه کیږي چې افغان ونه وژل شي. او د هغه د بم غږ، د ټوپک غږ او د انفجار غږ چې ودرېده، بیا نو نور ټولې مسلې د میستر شاه پورې حلېږي. دا اشرف غني د نه د هغه ملا برادر دی چې بوش مونږ په هماغه ساعت کې بم لاس ورته پورته کړو چې افغانستان کې سوله ده، او هر افغان تبعه د هر قوم او هر ژبې خاوند چې وي هغه د دې حق لري چې د دغه رئیس جمهور شي. هر افغان د دې حق لري چې د افغانستان په دولت کې او په سیاسي نظام کې او په ټولنیز نظام کې هغه ونډه ولري.
بله
مونږ زه هیڅ یو افغان چې د یو قوم نه یو نفر یا هم د دې حق لري چې د دغه نظام استازیتوب وکړي او د دغه افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي. نو په دې خاطر نن ټول مسؤلیت د طالب لوري ته ده، هغه د اوربان غوښتنه ده، هغه د خلکو د وژنې بندونه ده او ټول نور مسایل د هغه د اوربان نه وروسته حل کېدونکي دي. بیا که چېرته هغه مسایل چې طالبان یې غواړي او د سولې په د مستر شاه حل نه شي، بیا د ټوپک واخلي ولې دي ما ووژني چې تم په وخت کې د دولت ملاتړ کوم. حسن خبره پدې کې چې باید اوربند شي.
بله ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته نو بد درکو زموږ د دې خبرونه میلمانه دي ډاکټر رحمان الدین سراجی چې په مسکو کې دی او له هغه ځای د ټلیفون لاري را سره دی. ښاغلی محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دای ملاتړ کوي او همدارس د سولې او جنگ د انسټیټیوټ برسیال حکمت اعظمي لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلان او ما هله ده چې لاندې پوښتنې به زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه وکړي. موضوع مو د مسکو غونډه ده او ستاسو په نظر دا غونډه د افغانستان له سولې سره څومره مرسته کولی شي؟
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0928225 بیا وایم 0992235 او بیا هم 0928225. زموږ د سکایپ ته د رادیو ډاٹ ازادي رادیو ټکای ازادي اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې. مهرباني.
السلام علیکم سروان.
وعلیکم السلام. د رادیو یو څل ریشي لطفا.
زه ساغلی کریمی صاحب ته او تاسو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جلازه خبرې کوم له غزنی نه.
مهرباني.
دا یو څه ته جرا او د مسکا او غوند نو د څلېستو کلو نه خپل د پیونه خسته یا پیومه چې تاسو ته حل کې دا ډیر وخت وایي. خاص کر کریمی صاحب نن دا غوښتنه ده چې هغه تړون چې د امارت اسلامي او د امریکا ته مرین توید پوغه کې دا برخه دا ده چې د طالبانو د القاعده په مابین کې به دغه شلونډاجي پریوکلون براجي او کدا ده چې اته طالبان چاته جدي اجازه نه ورکړي چې د نورو هیوادونو په ضد باندې د افغانستان خاوره وکارول شي.
صحیح مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو خبري وکړي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاده را دو دو
مهربانی کوي لرادیو هم لري شی خبري وکي.
او ما نظر دا مرګره پښتنه نه کوم کنه نظر وی دا چې دا افغانستان چې دا یو اسلامي واد دی هر سره چې سوله په اسلام کې چې ترسو اسلام ته غاړه کېږي چې سوله مو نه نشي راته چې مکمل اسلام ته غاړه کېږي.
سیدا سیدا مننه. بل اوریدونکو لرو خبري وکي آزادي رادیو ده د آزادۍ په څپو کې خبرونه او لطفا ل رادیو لری کې شي کله چې خبري کوي. مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
معاملہ ماشال کابل علیکم پښتنه مله دغه ملمنونه دغه ده د طالبان حکومت الف الف ټول ته یال باندې ټکا کوي او تا کوي او د راتلونکي حکومت انده حکومت څنګه سره باندې دا اشرف غنی او مولا صالح دا وایي چې منګه دا غونډه نه منو او منګه د غواز په انتخاباته باندې تمامو انتخابات دي چې او غټله کولی چې نو د حکومت استاد سیاسته صالح دا هغه روسه صالح دا یعنی مسکو صالح دا آیا دا قابل اعتبار لري اشرف غنی او مولا صالح ته کنه لري کله لري
نو هغه ډیر مننه ډیر مننه ستاسو په خبره پوه شو. یو اوریدونکو د اسکایپ له طریقې لرو بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني.
سلام علیکم د پروګرام ټول ملمنو قربانو تزمانه کله سلامونه. حلیم شاکر ما لغمان ولایت ته تماس کې.
مهرباني.
موضوع په ارتباط می نظر دا ده چې په دې دوه په تړون کې یو طالبانو ته ډیر یو کاذب مطلب اختیار ورکول شو یا د ذهنیت ورکول شو دی چې تاسو امریکا مطلب امریکا او ما تکړه او کابل کم دی به تاسو تسلیم شینو د دی دغه غرور چې مات نه سي دی خو د فکر کې چې موږ امریکا ما تکړه به د کابل حکومت موږ ته تسلیم شي نو دا غرور چې مات نه شي سولې امکان نه لري چې واقعیتونه د افغانستان ونه منې زما په نظر سولې نه سي کېدای
صحیح ډیر مننه لټولو اوریدونکو څخه چې پښتنې وکړي لومړني اوریدونکو له شاغلي کریمي څخه پښتنه درلوده دوی جلالزی صاحب ویل چې آیا طالبانو د دوه د فبروري د نوویشتمې موافقې سره سم له القاعده سره اړیکې کاملا شلولې دي او که یوازې دا ژمنه کړې ده چې دوی به نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي کریمی صاحب مهربانی کریمی صاحب
پښتنې مې واورېدلې وروستنی متاسفانه لاین کاټ شو و مې نه اورېدې
بله د جلالزی صاحب پښتنې ته ځواب وایست دوی په مشخص ډول تاسو نه پښتنه وکړه چې آیا د دوهې د موافقې پر اساس طالبانو آیا دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاورې ته چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي او که له القاعده سره کاملا اړیکې شلولې دي
بله ما سي تر کومه هغه ماهیدا لوست ده هم ته داسې کلسوي دي داسې راولسوي دي چې طالبان په هیواد کې د امریکا او د متحدینو د امریکا د متحدینو پر ضد چې کوم څوک فعالیت کوي هغه خپل افغانان وي او که بهرني وګړي وي هغه ضرر ته به اجازه نه ورکوي نور فکر نه کوم په دې اړه باندې ما نه دي لیدلې چې له چا سره اړیکې وشکوي یا ورسره وساتي یا په دې اړه باندې نور واضح شی نه درغلی
صحیح ډېره مننه کور ودن اعظمي صاحب د بل اوریدونکو چې مولا مشعل نومیدو د ویل چې ولسمشر غنی وای چې او همدارز مرستیال وای چې یوازې د انتخاباتو لاله واک بل حکومت تسپاری د دوی په نظر د دې سولې په لار کې یو خند دی څه وایس په دې اړه
دا څه مختلف نظرونه دي زه غواړم چې یو شته یادوري وکم هغه چې هر تحلیل چې موږ وړاندې کوو هغه باید به طرف اوسېږي په کامل به طرفي باندې چون چې افغانان حق لري چې او پوسی او مرنوس کولی چې یو طرف ونیسو یو طرف ملامت کو بل نکو نو زما خواهش ورسنه دا ده دی که شک نسته چې مثلا د دوهې د تفاهمنامې څخه تخطي شوې ده په ډېره اندازه شوې ده او په دې کې طالبانو کم تعهدات چې کړی دي کم تعهد باندې خپل عمل نه دی کړی افغان وژنه بیا هم روانه ده او زه بیا هم دا تکراروم چې په افغان وژنه باندې باید هیڅوک امتیاز ونه اخلي یو افغان کم وژل کېږي یو انسان کم وژل کېږي پر هغې امتیاز اخیستل د امتیازګرۍ د خاطره زه فکر کوم دا دې ملت سره جفا بحث راځو چې آیا رئیس جمهور غني دغه حکومت باید استفا وکړي که ونه کړي او دا چاته پرېږدي چاته پرې نه ږدي زه فکر کوم که چیرې یو خو سیاسي تفاهم دغه یو معامله یې چې یو څوک وکړي چې راځه د نظام سره د سره جوړ کړو او یا هم نظام سره شریک کړو بل دا چې ته یو حکومت ته صحیح ډېر مشکلات لري په هغه باندې زه بحث نه کوم زه د حکومت په هیڅ ناو باندې نه کارمن یم نه دفاعګر یم مګر سوال دا دی کله یو اداره لرو یو حکومت لرو چې په نړیواله ټولنه پیژندل سوی دی د پاسپورټ باندې ګرځو خلک اعتبار وکړي کم ډېر سوال دلته نشته مګر دا ټوله چپه کول او په یو داسې نامعلوم لوري ته تک چې هغه په هغه کې افغانان خپل ځان محفوظ نه ګڼي تاسو ګورئ اکثره خلک بالخصوص ژورنالیستان سیاسي مبصرین د افغانستان څخه د تاک د پاره مجبور شوي او د هغې یوازینی لامل دا دی چې دی د نسخه ملکی او زغم د چا د خواڅ خیله ډیر واضح دي چې مثلا مخالفین دل اکثره د طالبانو تر نامه لاندې د طالبان د ساحو څخه فعالیت کوي او د خلکو ژوند په خطر کې دي نن په خپل ژوند کې په خپل وطن کې نسبته کېدل نو داسې یو حالت ته تک داسې یو نظام ته مثلا لبای کویل چې هغه واقعا معلوم نه دی واقعا نه دی معلوم چې د چا ازادي په شي کې ساتل کیږي رقمي ازادي ساتل کیږي کوم نه ساتل کیږي زه فکر کوم افغانان ته دا قابل د قبول نه تر ټولو بهتره لار ده مخکې راځه چې یو خبر ته اشاره وکړل چې افغانان دی ودرول شي امریکایي خو بیا ځنه وژل کیږي طالبان خو خپل تعهد په هغه وخت کې په هغه برخه کې ډیر شراب لیکل افغان وژل دی ودرول شي د دوه د تفاهمنامې یو برخه ده مو چې کاش خوشحاله یا د تشدد کموالی چې هغه تیافشه د خپل بوربند نه وایي چې عملی کمی نه شوي بلکې زیات شوي هغه مستقیم په عام وګړو او دولتي غیر نظامی چار افراد باندې نو کچيري یو سیاسي تفاهم ته مرجو افغانان او طالبان غواړي چې افغانان یې واقعا قبول کړي او د دې برنامه او دار څوګوري یو جامع او ورستمحاله اوربان ته ضرورت دی چې هغه کې د هغه کرونا کې افغانان به سره کړی دا که سیاسي دا نه یوازې سیاسي دولت بلکې د جامع د خپل د افغانستان د خلکو اصلي استازي د ولایتونو کولی مشران وي ځوانان وي د هر کشر د هر طبقې یو نماینده پکې کوي او د ټولو ولایتونو د سره کړی پر یو نظام باندې بحث وکړي خو زه فکر کوم طالبان دا بیره لري چې د دوی سیاسي لیدلوري اکثریت د منلو وړ نه دی په افغانستان کې یو نړیوال ټولنې خپل کتاسي امارات جوړوي زه تاسو ته په اطمینان درته وایم چې په نړیوال ټولنه کې ډېر زیات مخالفت شته او طالبان هم پر هغه اندازه کې فکر کوم چې په خوا چونه په امارات جوړولو باندې اصرار کوي غوونه نه کوي چون چې دا درک کړي نو په کوم نظام باندې بحث کې رچره کوم نظام جوړي زه په هغه وخت کې فکر کوم دا یو بهترین فرصت دی مګر د ټولو د مخه باید جنگ او تشدد ودرول شي چې تر څو افغانان د سولې احساس وکړي د دوه تفاهم نامه چې مزاس ولا افغانان فکر وکړي چې اوس په سولې راځي اوس په سولې راځي وړاندل نو کدا طالبان بیره دالري چې کچیر انتخابات ته دی زوی نو دی به ناکامه کیږي چې طالبان سیاسي ګروپ نه دی دی یو نظامی ډله ده او دی دا فکر کوي چې کله حکومتيار په سیاست کې په کابل کې ناکام شو چې هغه نسبت طالبان ته په سیاست کې ډېر زیات لوبدل او ډېر زیات وخت پاتې شوی نو طالبان ته دا چانس لا هم کمی نو دا طالبانو بیره ده او دی فکر کوي چې موږ په جنگ باندې ډېره مننه
خو وس ظاهرا داسې معلومیږي چې طالبان د ګډ حکومت ائتلافي یا موقت حکومت هم غوښتونکي نه دي مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب سراجي تاسو ته درشم غواړم چې له کریمي صاحب څخه هم دا د اوریدونکو پوښتنه هم وکړم شاکر صاحب وویل چې طالبانو ته کاذب ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا ته مو ماته ورکړه نو کابل هم باید ورته تسلیم شي نو لځکه د هیڅ خبر هم نه مني نه اوربند مني نه اورکم مني او نه هم په کوم حکومت موافقه ته رسی شي څه وایي ستوي ته مهرباني
مننه ما په نظر باندې په داسې موضوعاتو کې ستې تل ګټ نه لري دا شل کال چې دا موضوع یا دا مازلي دوام وکاو هم وجه دا و چې دا چې سټی تحلیلونه یا لغت پرانی په دې اړه باندې خلکو کولې او هغه اصلي عوامل هغه اصلي اسباب د دې جګړې هیڅ صراحت نه واضح چاته وګوت نه کړل
خو تاسو دا واضح دوی ته وایي چې آیا طالبان وبخشي دې پوښتنې ته واضح ځواب ووایي تاسو د لغت پرانی خبره هم وکړه دی وایي چې طالبان دا فکر کوي چې امریکا ته هم شکست ورکړی دی باید کابل هم ورته تسلیم شي بل څه نه مني په دې اړه څه وایي دا خبره غلطه ده که سمه ده
نه زما مطلب دا ده چې د جګړې عوامل او اسباب باید له منځه یوړل شي لومړی بعد د جګړې چې واغه بهرنۍ بعد وو ته لکال نه زیات جدي او
ستنزمن مذاکرات خپل او په نتیجه کې یو تړون رامنځته شو. نو افغانان ولیدل چې هغه د یو اندازه نتیجه ورکړله، تقریبا د جګړې یو سلس یا ربع یا نصف.
لیکن پخوا طالبانو ویل چې د جګړې اصلي سبب همدا ده که بهرنیان ووځي، دوی هېڅ مشکل نه لري او هېڅ جنګ تم دوام نه ورکوي. پخوا به هم دا خبره تل کوله.
خپل خبر تکمیل کوم. بهرنی بود یو نتیجې ته ورسېدل، هغه تړون رامنځته شو. اوس خبره په داخلي بود کې ده. داخلي بود کې طالبان همیشه وایي د طالبانو ویندویان چې موږ تعقیبوو، یا د دې مشرات موږ تعقیبوو. هلته هغه همیشه وایي داخلي بود په بین الافغاني مذاکراتو کې حلتلی شي، راسي چې مذاکرات وکړو او هلته موانع ایجاد نه کړو، د پروسې خنډ واقع نه شو. تاسو ولیدل په دا وروستیو کې دغه هدفي وزنې چې کېږي پای پر طالبانو باندې واچول کېږي. طالبانو په صراحت څو ځله رد کړي دي چې زموږ هدف یوازې نظامي هستي دي، له ملکي خلکو سره له نورو نهادو سره موږ ستونزه نه لرو. خو بیا هم دغه پروسه یا دغه د هدفي وژنو لړۍ تشدید پیدا کوي، د دې لپاره چې نړیوالو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې که تاسې له افغانانو یا د کابل ادارې یا د کابل حکومت څخه لاس واخلي یا خارجیان ووځي افغانستان پرېږدي، نو بیا دلته د طالبانو یا د داسې نظام راشي، داسې خلک به راشي چې دلته به بیا د بین المللي ټولنې سره یا همسایه هیوادو سره یا د منطقې له هیوادو سره ستونزې ولري، او هغه ته یو نوع کاذب ډار ورکوي.
ډېره مننه.
په نظر دا ده چې عوامل له منځه یوړل شي، چې هغه دا دي چې موانع ایجاد نه شي په دې پروسه کې. دغه کوم د بین الافغاني مذاکراتو پروسه چې جریان لري، په دوحه کې دې ته تشدید ورکول شي او تشریح شي تر څو افغانان په خپل منځ کې یو حل ته ورسېږي. بهرنیان د افغانانو مشکل نه شي حل کولای. که حل کولای، موږ تاسو ولیدو تقریبا له 15 لسیزو پورته د فلسطین مسله دغسې ورانه ویجاړه پروته ده. بهرنیان نه شي حل کولای. یوازې افغانانو ته په کار ده چې خپل منځي عقدې او دښمني له یوې خوا ته کښېږدي او خپل منځ کې یو تفاهم ته ورسېږي، ګوندي او شخصي ګټې
پرېږدي. ډېره مننه. ډېره مننه کریمي صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان.
زما اساسي فکر یا نظر په دې اړه باندې دا ده چې افغانان کولای شي چې خپل هیواد د آرامۍ او
فکر کوم زموږ نور مېلمانه هم په همدې موضوع کې حداقل در سره موافق دي چې افغانان کولای شي چې عقدې څنګ ته کې او په خپل منځ کې سره کښېني او مشکلات حل کړي. ډاکټر صاحب سراجی، د شاکر صاحب پوښتنې ته ښاغلی کریمي زغر ځواب را نه کړ. د ده نظر دا و چې طالبانو ته داسې ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا هم ماته کړه او د کابل حکومت هم، دوی چې د کابل حکومت بولي دا هم باید ورته تسلیم شي، نو ځکه دوی کوشش کوي چې وخت ضایع شي، د امریکا د ټولو قواو د وتلو وخت را ورسېږي او بیا د زور له لارې حکومت ونیسي. څه فکر کوي، واقعت همداسې ده او که نه د میز شاته یا په بندو خونو کې دوی بیا بل څه وایي، یعنی روغه مني؟
زه داسې فکر کوم چې که امریکایان یا ناتو هم ووځي، د افغانستان ملي اردو د دې توان لري چې د طالب مخه ونیسي. طالب د دا ارمان هغه بل ځای ته ویسي. هیڅ کله په زور نه شي، غیر د وحشت نه، غیر د انتحار نه، خو مخامخ جنګ خو نه شي کولی. اصلا خبره په دې کې ده چې اوس دوی وایي چې خبرې دي وشي، نو ډېر ښه. دغه څو میاشتې د خبرو لپاره د دولت هغه د حکومت استازي لال دوبۍ ته دوهې ته وبخي، هلته د طالبانو اول حاضر نه شو، مشران په پاکستان کې ګرځېدل تر څو چې راغله. دا څو میاشتې شوې، ولې دوی په خپل منځو کې چې غیر له استازو نه بل هیڅوک نشته، کومې موافقې ته ورسېدل؟ هیڅ وته. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې طالبان داسې فکر کوي چې اتمن روسیه به ملاتړ کوي، ایران ملاتړ کوي، پاکستان ملاتړ کوي، او بس امریکایان وځي نو دلته به دا حکومت کننی کسبای ړنګیږي بس. ولې دا 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 خوب ده او خیال ده. په د افغانستان اردو، د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک نن طالب په هغه چیره باندې چې او هغه خلی باندې چې دی وای نه منل کیږي. خبر لاره داوی چې د می شاته د کینی هغه ټولنیز غوښتنې هغه غوښتنې چې د هیواد لپاره د خلکو لپاره هغه ضروری دی او په ګټه دی هغه باندې د موافقه وکړي. زه په دې باندې هم مخالفه مچ هغه اشرف غنی ولې پاتې کیږي؟ اشرف غنی دې هغه موقت حکومت یا انتقالي حکومت ته زمینه برابره کړي تر څو د افغانستان د کشالې د حل لپاره علمی او هغه جواب را پیدا شي چې د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ وي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان ښاغلی اعظمي، تاسو په دې برخه کې څه تبصره لري؟ تاسو زما خو تر څه په یادی شي، تر څومره چې موږ راپورونه خپاره کړي دي، طالبانو مخکې ویل چې که بهرني ځواکونه ووځي دوی هیڅ مشکل نه لري له نورو افغانانو سره جنگ په مغه ورځ دروي، لیکن اوس خو ظاهرا داسې معلومیږي چې بهرني ځواکونه په وتلو دي، ډېر کم شمېر پاتې دي، او طالبان هم په دې باور لري چې هغوی دا پاتې هم ووځي. نو بیا د دوی ظاهرن شاغلی کریمی وای چې د جنگ اصلي عوامل معلوم شي هغه وخت به دوی سوله کوي.
ګورئ، د جنگ اصلي عوامل باید یو جامع فکر او جامع تشریح شي. دا نه دی چې مثلا یوازې د امریکایانو حضور د جنگ لامل شوی. د جنگ لامل ګورئ، د خارجي جنگیالیو حضور په افغانستان کې دام تر ټولو یو د غټ لاملونو څخه دی. کوم چې د جګړې د ادامې دپاره د دوام دپاره یو زمینه مسایل دي. که چېرې طالبان سوله موکي، تاسې مطمئن اوسېږئ چې هغه کوم خارجي جنګیالي چې په افغانستان کې نن شته په زرهاوو دي، هغوی د داخلي طالبانو سره قوي اړیکې جوړې کړي، ایدیالوژیکي فکري نږدېوالی سره لري، یا هم ځینې راځي د افغانستان کې د پیسو ګټلو دپاره، نو هغوی به جنگ ته ادامه ورکوي. نو هغه هم د جنگ یو عامل دی د افغانستان کې باید فکر وشي.
ډیره مننه اعظمي صاحب، نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د سولي او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال ښاغلی حکمت اعظمي، ښاغلی محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې د ملاتړی وو، او دغه راست ډاکټر رحمان الدین سره چې له مسکو څخه د ټلیفون له لارې راسره وو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو، هیله ده چې د ازادۍ په څپو کې خبرونې دوهم ساعت هم واورئ. ظریف نظر به درسره وي.
زندان.